احمد شبریم هرکلی مکو. طالبان د ملي وردو د جوړېدو ژمنه کوي.
زموږ مجاهدین باید وردو برخوي ولې ځانګړي ځواکونه به وي.
ذبیح الله مجاهد وایي چې د په وینا استشهادي ځواکونه به د ملي وردو برخوي. د پوځي چارو له کارپو علي احمد جلالي سره مو موضوع شریکه کړي.
د سره اردو کلو کې نه جوړیږي، د یو باثباته حکومت په چوکاټ کې جوړیږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي.
په دې خبرونه کې مو په نورستان کې د مرستو لویش خبرو.
کومکونه د یونیسف په مالی مرسته روان دي. د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمړی سروې شوې ده.
د تاندې څنګه په پروګرام کې دا موضوع چیرو چې څنګه واده شوه.
دا څه کوي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي.
تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. سیګار خبرداري ورکړی چې د طالبانو لخوا پر خزو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي. د کندهار هلمند لوی لار د لخکرګاه د درایي سیمې ته نږدې د سیلابونو له خاطره تړل شوې. په کندهار او شاوخوا سیمو کې سخت بارانونه هم شوي دي. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینه ښځې ریام خان ویلي بیګای په موټر باندې برید شوی دی. سیګار خبرداري ورکړی چې د طالبانو لخوا پر خزو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار دا خبره نن په خپل ټویټر باندې شریکه کړې. په ټویټ کې زیاته شوې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو او د خزو پر کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات او بېوزلي پراخه کړي. سیګار یو نیم وخت خپلو پخوانیو راپورونو مهمې برخې په ټویټر خپروي او اوسنۍ څرګندونې په خوا په یو مفصل راپور کې هم کړې وي. د سیګار د ټویټ په یو برخه کې راغلي 2020 کال د افغانستان کاری خو څه باندې 25% خزی وي. د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل او سمدستي له روغتیا او پوهنې پرته په نور اکثرو برخو کې کارکونکي په کورونو کې نه ولي. طالبان ادعا کوي چې خزینه کارکونکو ته په کورونو کې معاش ورکوي او په داسې کړنلارو کار کوي چې وکولای شي د خزو د کار لپاره د دوی په خبره سمه زمينه برابر شي. طالبان وایي د یوې سل زره کسیزې اردو د جوړولو کارونو په بشپړېدو دي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د پوځ د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په یاد پوځ کې د ښځو د شاملېدو خبره هم وکړه. د اګست 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان د پخواني اردو پولیس او امنیت شاوخوا 300 کسیزه ځواک چې د بهرنیو په تیره بیا امریکا لخوا تمویلېده سره وپاشل شو. لا معلومه نه ده چې طالبان بخپل پاوز څنګه تمویلوي. ازادي راډیو ته غوښتل د کندهار هلمند لوی لار د لخکرګاه د درایي سیمې ته نږدې د سیلابونو له خطره تړل شوې ده. د راپورونو له مخې له بیګارایي سیمې پر کندهار ښار او شاوخوا سیمو سخت بارانونه روان دي چې لاملې د ښار په څو سیمو کې اوبه هم ډنډې شوې. د کندهار ښار ولې ویان زمري څرګند ازادي راډیو ته وویل
کندهار شاه سرخه کلاکه کې التموب او عمومي زبر تور پارچا او کړلې تر څنګ د کندهار شهر دغه د مشرکی لیسې مخ ته د ښکاپر درازې ساحه د دلته زیات یو به ارکال دریږي. هغه مهم او مرکزی زبر تور پارچا او کړلې نو دغه د سیلابي وب مخ مونی ول ان شاء الله دریو هدا پوری د شهر وب مخ پر وتو دي او مخ پر کمی دو دي.
اخو په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو په خوانی استاذي سي سيد احمد سیلاب له شتمنو خلکو مرستندوی بنسټونو غوښتي چې په کندهار کې له بيوزلو او بيزاشو کورونې سره مرستي وکړي. سیلاب خپل نن لزینو بيزاشو سره کتلی او غويته تر پالونه ویشلی څو خپل خیمه او کوډل پرې پوخي او د باران او بو مخاوني سي. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست مخکې اعلان کړی و چې په تقریبا ټول افغانستان کې سختو بارانونو او واورې د اوریدو ډیر امکان شته. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن قطر ته ولاړل. هندوی هلته د هالند په وړاندې درې لوبې لري. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ملي لوبغاړي نن له کابل څخه د قطر په لور روان شول. د دې سفر موخه د افغانستان په قربتوب د درې نړیوالو 50 اوریزو لوبو ترسره کول دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روانه جنوري میاشتې په 1 درویشتمه او 15 نیټه د هالند پر وړاندې درې نړیوالې 500 ورځې لوبې ترسره کړي چې دا لوبې د اوډیا سوپر لیگ لوبې دي. دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمې دي او له همدغه ډول سیالۍ څخه لوبډلې کولای شي چې تر نړیوال جام لار پیدا کړي.
هوتاکو ویل د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د لوبډله کې ګڼ ځوان لوبغاړي انتخاب شوي. هغه ویل ملي ټیم به تر سیالیو مخکې څو ورځې په بیلابیلو برخو کې تمرینونه هم وکړي. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینه خزی ریحام خان ویلی چې بیګای په موټر باندې بریټ شوی دی. نوموړی نن ازادي راډیو ته ویل چې بیګا د اسلام آباد له شمس کالونه خپل کور ته روانه و چې دوه موټر سایکل سپروي پر ګاډي ډزې وکړي.
دواله کان 125 موټر بایک باندې راغلل، لاسونو کې پستولونه او ګاډي ودرولو اشاره ورته وکړي. لګمخ کې یو ټرک شاته بیا د دې سپیډ لګ سلو شو، نو مکه موټر بایک غلطان بیا راغلل او یو د ډرایور سایډ باندې پستول لاس کې او بل پیسنجر سایډ باندې دغه لاس کې پستولو. نو اوبویسلی الکان کو ډیره زیاته جریدلی یو.
د ریحام خان سکرتر بلال عظمت د پیښې په اړه له پولیسو سره شکایت درج کړی او پولیس وایي پلټنې پیل کړي دي. پاکستانی ول اصله بریتانوي خبریال او مبصر ریحام خان د پاکستان اوسنی صدر اعظم عمران خان سره د 2015 کال په جنوري کې واده وکړ، خو دغه واده تر لاسو میاشتو زیات دوام ونه کړ او دوی سره په اکتوبر کې بیل شول. نوموړي په دې اړه یو کتاب هم لیکلی. هغه پر ټولنیزو رسنیو ډېره فعاله ده او د عمران خان پر سیاست سختې نیوکې کوي.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه صفای را سره په تخنیکی برخه کې مرستندوی دی. طالبان وایي چې ملي اردو جوړوي. د افغانستان د طالبانو د حکومت ویاند ازادي راډیو ته ویل چې انتحاري ډله به د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د ځانګړو ځواکونو په توګه تنظیم شي. ذبیح الله مجاهد د دې خبرې ترڅنګ ازادي راډیو ته ویل په نوي جوړیدونکو پوځ کې به د اړتیا په صورت کې ښځې هم شامل شي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. خو یو شمېر پخواني افسرانو ازادي راډیو ته ویل چې دوی د خپل خوندي ټوپ په غم کې دي. فیروز عزیزی راپور لري.
د طالبانو د حکومت په نوې جوړیدونکو اردو کې د دوی د انتحاري یا استشهادي ډلې شاملې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشمې په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا ډله به د ځنګړو څوکونو په توګه په ځنګړي شمیر جوړ شي چې په خبره یې د خاصو عملیاتو لپاره به کارول کیږي. خغلی مجاهد وایي چې په نوې جوړیدونکو پوځ کې بعد اړتیا په صورت کې خزي هم شامل شي او په خاني مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد وویل چې دا مهال د دوی د دفاع وزارت په ټولو قلور دوغانو کې کار روان دی چې ملي پوځ جوړ کړي.
زموږ مجاهدین ما خپل مجاهدین سي په شادي کړند کو نه دی او به مردو برخوي ولې ځنګړي ځواکونه بوي. خود مزار دفاع په تشکیل کې ټول منظم کې ځنګړي ځواکونه په ځنګړي شمیر باندې هغه منستر ازي او د خاصو عملیاتو لپاره استفاده کوي.
خغلی مجاهد د دغه خاص عملیاتو په اړه جزئیات ورنکړل، خو مخکې چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمایزو چارواکو ازادي رادیو سره په خبرو کې د منصوري لخر د استشهادي کندکونو د جوړیدو خبره کړې و، ویلي و چې دا کندکونه غونډوي هیوادونو سره د پولو د خوندیتوب په موخه شمال ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول بدخشان ولایت کې جوړ شوی دي. په ورته وخت کې د انتحاري حملو د یو شمېر قربانیانو د کورنۍ غړي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په بیلابیلو پیښو کې د ورانه غړي قرباني سوي وايي هیڅ کله به هم د خپل قربانيانو ویني ونه بخي. لدې ډلې د کابل خار یو اوسیدونکو عبد الاحد صحاک چې کلونه مخکې دوه ځوان ورونه د طالبانو په انتحاري حملو کې وزل سوي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
من خو شخصا دغه قاتلینو چې زمونږ د دورنه په شهادت سوال دي موږ ته هیڅ ډول بخښنه نشو کولای او د حکومت نه غوړځي دوی خپل جزا په عمل باندې باید ورسیږي. هغه څوک چې رښتیا افغانانو په دیشل کلو نه کې لکه زمونږ د کورنۍ دوه غړي څه زورول دي او خو ویني ترې کړی دي نه حق باندې هغه باید په هیڅ وجه باندې په دې لکه کې هغه د ځای ورنه کړی.
عبدالحد وایي د یو ورور چې شپاړس کاله مخکې په شهر نو سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې وزل سوای آن د جسد ټوټې هم ونه موندل سوې. هغه څه چې دا کورنۍ تل دردوي. د کابل د موسی ولسوالۍ اوسیدونکی نثار احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سترې محکمې یو مامور و چې 15 کاله مخکې پر دې ادارې د انتحاري حمله پر مهال وزل سه.
زما پلار نور محمد نومیده چې د سترې محکمې په انتحاري حمله کې شهید شو. هغه څلور کاله او یوولس میاشتې کېږي چې هغه شهید شوی ده او لاغینا و شپاک د کور غړی پاتې سيدي او دغه دند او مامور ستره محکمه کې.
د نثار احمد که څه هم وایي چې د یادې حملې پړه داعش وسلوالې ډلې منلې وه، خو وړاندې د تېر جمهوري حکومت چارواکو تل ټینګار کاوه چې د طالبانو جګړو او ناامنیو داعش او د ګڼو نورو ترهګرو ډلو فعالیتونو ته هم زمینه برابره کړې وه، هغه څه چې تل طالبانو رد کړي دي. که څه هم طالبانو تازه د دغو کورنیو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دې ډلې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وه چې په جګړو کې په دواړو لورو کې خلک وژل کېدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نوي جوړېدونکي ملي پوځ د کره شمېر په اړه څه نه وایي، خو وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکړي وه چې طالبان هوډ لري د سلو زرو په شمېر کې اردو جوړه کړي. څو موده مخکې د طالبانو د پوځ مشر قاری فصیح الدین بیا الجزیره ټلویزیون ته ویلي و چې دوی پلان لري چې د 150,000 په شمیر کې اردو جوړ کړي. د طالبانو په لاس د افغانستان د حکومت تر سقوط مخکې د دغه هیواد د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 لک امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود و. د افغانستان د جمهوري حکومت پر مهال ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالرو مالی ملاتړ خو ډیری د امریکا په مرسته تمویلېدل. خو د تیر میلادي کال د اگست په 15 نیټې په افغانستان د طالبانو پر واکمنیدو سره دا پاوس وپاشل سه چې یو شمېر له هېواده بهر ولاړل او یو شمېر چې په هېواد کې دننه هم دي په کور ناست دي. په کور کې ناست دي د ملي پوز او ملي پولیسو پخواني افسران ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومت غواړي چې بیرته خپلو دندو ته وروغوښتل سي.
طالبان وایي چې د دوی انتحاري ډله به هم په ملي اردو کې د ځانګړو ځواکونو په توګه تنظیم شي. د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې د استاد علي احمد جلالي نوی کتاب افغانستان پوځي تاریخ له زړو امپراتوریو تر لوی لوبي چې تیره میاشت په انګلیسي ژبه چاپ شو تر 2500 کلونو پورې د سیمې تیر تاریخ ته پکې اشاره شوې ده، البته تیر پوځي تاریخ ته. زما همکار نوریاس نوري له شاغلي جلالي څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې اوس د طالبانو رژیم ملي اردو جوړولای شي.
تقریبا کم شل کال مخکې چې په افغانستان کې امریکا شروع کړل چې نوې اردو جوړ کړي د افغانستان لپاره، د مې مقاله نشه اوس په واکه په پرامترس چې د امریکا د اردو هغه عالی مجله بغه کې ما دا خبرداري ورکړې چې اردوګان په کلو کې نه جوړي، په لسګرو کلونو کې جوړي او هغه د باثبات او حکومتو تر نظر لاندې. ما هغه وخت ویل چې دا څلرم ځل دی په 150 کلو کې چې د افغانستان لسره اردو جوړي. دلیل دا دی چې پس له هر اشغال د خارجي نه، پس له هر جنگ داخلي نه اردو متلاشي شوی دی. پس لکه چې جوړیږي نو کلونو غواړي. یوازنه وخت چې اردو یو وخت پیدا کړ چې یعنی یو ثبات ته ورسیږي هغه له 1903 نه تر 1901 کال پورې په هغه وخت اردو جوړ شو. ما هر قدرت چې بیا راغلی دی د دې په ځای چې هغه دوام ورکړي هغه اردو ته، هغه وخت په خپل ځان کې تحول پکې راولي، یو دمه هغه منحل کړی دی، نو بیا له سره اردو جوړیږي. د سره اردو په کلو کې نه جوړیږي، د یو باثبات حکومت په چوکاټ کې جوړیږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي. اردو حکومت نه جوړیږي، حکومت اردو جوړیږي. نو ځکه په افغانستان کې متاسفانه په 150 کلو کې هر ځل چې اردو له منځه تللی د جنګو په نصیب نتیجه کې بیا چې قدرتونه بیرته راغلي دي، بیا نو یا د وخت نه درلود او یا هغه ثبات نه درلود چې بیا داسې اردو جوړ کړي. اوس هم موضوع هماغه ده. اوس د شلو کلو کې یو کوشش د اردو لپاره شوی دی. چې نه طالبان و نه غواړي چې دا اردو پر ترجمه کې یو څه تحول پکې راولي، خپل قواوی پکې داخلي کې، نو بیا له سره اردو نشي جوړولی. نه دوی د اردو جوړولو لپاره هغه صلاحیت او تخنیکي امکانات
لري. آیا اردو د افغانستان ډېره سیاسي ده؟ دغه څو ځله چې اردو ړنګه شوې ده، اوس طالبان بیا وایي چې موږ غواړو چې بیرته د افغانستان امنیتي ځواکونه جوړ کړو، ملي اردو جوړ کړو، ملي پولیس او نور. نو که دوی هم غواړي چې له هغه خپل اړخه چې دوی ورته ګوري دغه سي اردو جوړه کی، آیا فکر کوي دا به ثبات عمومي؟
دا په دې پورې اړه لري چې څنګه اردو جوړوي. اردوګان اساسا د هیواد هغه اصلي منافعو ته وفادار پاتې کیږي، یعنی د اساسي قانون دفاع کوي. که په اساسي قانون باندې معتقد وي دی هغه دفاع کوي، نه د اشخاصو دفاع کوي. او که اشخاص وغواړي چې حقوق دفاع وکړي، اردو په هغه کې اردو بیا سیاسي کیږي او دا وخت غواړي. اردو هغه وخت اردو کیږي چې د مختلفو اقوامو د خلکو خپل ټول هویتونه په یو مستقل هویت کې سره مرج کړي، یعنی خپل ملګری خپل کس یو ځای په سنگر کې ورته ولاړ دی، هغه تر دې ډیر اهمیت ولري، لکه د یو څوک چې ډیر شخصي ملګری وي یا په حکومت کې کوم مخه، هغه وخت اردو جوړي، تر هغه وخت پورې اردو مسلکي جوړي نه وي، سیاسي اردوګان یې همیشه جوړي شوي دي، تنظیمي اردوګان هم جوړي شوي دي، او هغه دوام مبقانه لري. د افغانستان لپاره تر اوسه پورې یو ځلې د اردو لپاره اساسي کار شوی دی په شلمې پېړۍ کې، هغه متلاشي شوی پس لکه نو حکومت وخت پیدا کړی دی داسې نه دوامدار وخت، او نه دا چې شرایط باثبات شرایط د اردو جوړولو لپاره موجود نه و، سیاسي اشخاصو د اردو د جوړولو کې مداخله کړې وه. له بلې خوا حتی هغه کسانو کې چې اصلا مسلکي خلک نه دي، د دې لپاره چې وقت ورسېږي په اردو کې مداخله کړې ده، د خپل کسانو په اردو کې ځای پر ځای کړي دي. دغه اوس څو کلو کې د افغانستان اردو اساسا د سیاسي مداخلو په اساس، شخصي مداخلو په اساس، او د لیدرشپ د کمزورتیا له اساس باندې د یو مسلکي اردو جوړ نه شو، بلکې سیاسي اردو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا کلونه کلونه وخت غواړي چې یو ملي اردو جوړ شي، دغه وضعیت په پام لکه د تاسو په څیر مسلکي کسان چې کلونه کلونه په نظام کې په اردو کې په د افغانستان په نورو امنیتي سکتورونو کې خدمت کړی، آیا فکر کوي چې کچېری داسې یو اردو یا امنیتي سکتور بیرته په افغانستان کې جوړیږي طالبان تر واکمنۍ لاندې، تاسو او تاسو په شان نور کډرونه آلته پکې ځان لیدلی شي؟
تر د نن په افغانستان کې روزل شوی کډرونه به خلې دي، او هله د شلوغو استفاده وشي. اردو اشخاص نه جوړي، اردو حکومتونه جوړي، حکومتونه چې واقعا یو استقامت بلی ولري، یو یا یو اوپیږي چې چیرته روان دي، څه غواړي، او د هغه د ترسوس ګول پر ځاتي له قومي نجادي ایدئولوژي تبعیضات متیر شي. شو وسري شرایط کې متاسفانه دغه شرایط موجود نه دي، یو انقلابي شرایط راغلي دي، انقلابونه همیشه په شاته کوم کول شي.
د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پانتون کې استاد علي احمد جلالي د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا د داسې راپورونو د ترلاسه کولو خبر ورکوي چې د اگست 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولې دی، په افغانستان کې سلطنه له محاکمې پرته وشل شوې ده. د طالبانو د صفوفو د تصفیه د کمیسون له مشر لطیف الله حکمی سره مده موضوع څېړلې ده. لایې خبرتیا وروسته د شاغلی حکمی څرګندونه در سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا وایي چې داسې باوري تورونه تر لاسه کړي دي چې د اگست 15 را وروسته چې طالبان واکته رسیدلی دي، په افغانستان کې سلطنه له محاکمې پرته وشل شوی. د طالبانو د صفوفو د تصفیه د کمیسون مشر لطیف الله حکیمی سره دا مسله چیړم. مفتی صاحب، لمړی به په جنوا کې د بشري حقوقو د شورا د مرستیال ندا ناشف څرګندونې د سره شریک کړم. د ناشف په باور په وشل شویو سلو کسانو کې دوه وی هغه کسان دي چې د طالبانو له لوري وشل شوی، او نور تحقیقات او تارتیا لري چې سرسو سپینشته چې دا کسان چا وشلی. تاسو کې د شې چې په دې برخه کې وضاحت ورکړئ لطفا.
بلې، کوم راپور چې د دبان خو زما شر له خوا یو من رئیس واش په وضاحت سره مخکې خبر سره و، دغه وسې تاسو کوم ممران میرمن ناشر خبره وکړه، دا هم دا کافي ده. موږ په هغه وخت کې مو په جواب کې وویل مطبوعات که اسناد شواهد لري چې پخوانی خلک د پخوانی د اداري د اردو هغه خلک زبرول سوي دي، هغه ور سوي دي، او دار از وجل سوي دي. موږ سره دي خبره شریک کی، موږ هغه ته امانه ده چې دغه کوم موضوع تیولو، او حاکمې ته باغ اور شغا ملان ځکه چې دا تخته ده، لوی تخته.
تاسو د شخصي دښمنۍ خبره وکړه، تاسو کره معلومات لري چې شخصي دښمنۍ لالار خلک وجل شي، څومره کسان وجل شي؟ لا ګسره ورسته
دا نه ستخه نه نه خیر د وجلو د شخصي دا نه ست فقط موږ ما هغه ته د مجازي نه لې صدقه چې وی ویډیو یا راپور یا لیکرسي چې څه څنګه هغه موږ هم تر اوسه کړی، خو موږ ته د دقیق معلومات لري سوي چې د کار د سوي د چې ما دی ور چې د شخصي دښمنۍ دا مانا دا خبره زره ته ولاړې چې وخت په پرواز کې جن د تاسو پوری دا مخې دار چې ټول خلک مربد نه بولو، خو د خلکو ډیر بد 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 عمل هم کړی دي، خلک زبرول دي، وایي چې کړی د خلک کورونا استری دي، خو کورونا بمبارد ما کړی، تاسو پوری ته لازم جنگ سو په شرکار د خلک کړی دي، نو هغه حتما چې هغه چې متزیر سوي دا هغه به انتقام پلاټ کوي موږ دا غو مخنیوي ته ژمن یو.
د پخوانی حکومت د یو شمېر کسانو د شکنجه ځینې ویډیوګانې خپرې شوې دي، تاسو هم اشاره ورته وکړه. طالبانو ویلي دي چې یو شمېر کسان یې له خپلو صفوفو ایستلي دي او تاسو د دې مشي کوي د دې چارو. په دې کسانو کې داسې څوک وو په دې ایستل شویو کسانو کې چې په دې پیښو کې لاس لري؟
بلې، د 2024 تنه تر نن ورځې پورې موږ د لومړي ورځې چې د تصفیه کمیسیون ایجاد شوی دی په ټول هیواد کې، ټول ولایتو کې له صفوفو څخه اخراج کړي. دغه دا معنی ده چې خلک شته چې جرایم پیشه، خلک شته موږ په صفوفو کې. او تصفیه کمیسیون څه دغه د پاره چې د ګډوډۍ او د بدۍ او د انتقام جوی مخنیوي وکړي. په هغه لړ کې موږ داسې کسان موږ ایستلي دي چې هغوی زه خوله شکایت کوي، هغوی بده سابقه و.
دا کسان څومره کسان دي چې نیول شوي دي او محکمې ته سپارل شوي؟
دوه تنه دغه چې دا یو څو ورځې مخکې هغه ډګروال یا ډګرون په نوم باندې کس وهلی و، شکنجه کړی و. هغه کسان دي نور چې وخت چې مخه زه خو هغه یا تحقیق په تحقیق مورید کې هغه حقیقت را سره نه ده شوی. د دې چې هغه هم دغه راپور غونډې د پروپاګاندا غونډې و، موږ چې کوم ته حقیقت معلوم شي، حقیقت را سره نه ولرو، باقي کې به موږ ودا فرق نه کوي. بیا د اسلامي مرتبه دی نه ده یا بل څوک ده چې په چلو وسیز خبرې استفاده کوي، اسلامي مرتبه له نامه څخه خبرې استفاده کوي، اسلامي مرتبه بدنامي اړوي. دغه تر هغه غوښ جوړول نشته چې اسلامي مرتبه خلاف باندې ولاړ.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي پټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه تخنیکی چارې میر احمد صاحب مختوړي. د تیری وی اونې پترس کې د افغانستان سپورتي پیشو ته وړاندې کتنه لرو. د تاند څنګ پروګرام هم لرو چې د ځوانانو لپاره ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې دا مسله شاربو چې څنګه واده بریالی واده وي. خو اوس دمګړی نورستان ته مخه کوو او هلته د مرستو یو راپور. په نورستان کې د یونیسف یا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق لخوا 15,000 کورنیو ته د نغدو مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. هرې کورنۍ سره 250 امریکایي ډالر مرسته کیږي چې په لومړي قسط کې 1,500 افغانۍ ورکول کیږي. د مرستو ویش قرارداد د یونیسف لخوا د اکټیټ په نوم همکاري مؤسسې سره شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د اکټیډ مؤسسې یو تن مسؤول میرویس الطاف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې د سروې لارې 15,000 کورنۍ د مرستو مستحق ګڼلې چې هر کورنۍ ته 250 امریکایي ډالر ټاکل شوی او د مرستې په دوه قسطو کې ورکول کیږي.
زمون کومکونه د نسب په مالی مرسته روان دي. د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمړی سروي شوې ده. و چې د نسب لخوا انتخاب شوی کورنۍ تقریبا 15,000 کورنۍ دي چې هر کورنۍ سره نمړی قسط کې 1,500 افغانۍ مرسته کیږي چې دغه پروسه د مرکز پارون په شمول نورګرام واما وایګل کې روانه ده. نو ډیر زر به نور ولسوالیو ته وغځيږي.
نورستانیان هم د یاد مرستو پر ویش خوختي، خو غوښتنه ده د چي د مرستو اندازه او د خلکو شمیر باید زیات شي. د دوی په خبره چې نورستان کې ډیره خلک بیروزګار دي، وچکالی او روانو اقتصادي ستونزو یې ژوند کړاوونو سره مخ کړی دی. د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو مولوی پاچا ګل چې مرسته ترلاسه کړې وایي:
الحمدلله ټول خلک په شفافیت ډول باندې نمونه لیست مطابق اخلي او غوښمه ورته رسول کیږي. خو زمونږ یوازینی هیله بیا هم دا ده چې ډیر ولسونه زمونږ پاتې دي. زمونږ ټولو هیله دا ده چې دغه مامورین یو ځل بیا هم په دغه ولسونو منځ کې وګرځيږي او دغه باقي مانده خلکو ته هم دا غوښمه ورسیږي او ټول ولسونه په دې ډیر زیات خوشحالي واقعا هم دغه مظلوم ولس په دې سختو شرایطو کې دلته کاروبار او مشکلاتونو سره دوچار دي او دې سره به دا وکول شي چې په دې ژمي کې یو مړی روزي خاوندان دا ولسونه موګرځي.
په نورستان کې 15,000 کورنۍ سره په داسې حال کې د مرستو ویش پیل کیږي چې تیرو جګړو او روان اقتصادي حالت په میلیونونو کسان ځپلی او په دې یخ ژمي کې د خوراکي او ژمنیو توکو د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څه هم چې د یونیسف په ګډون یو شمیر مرستندوی ټولنو او هیوادونو بې وزله افغانانو سره مرستې پیل کړي، خو د خلکو په خبره چې په افغانستان کې بیروزګاری او بې وزلي د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو ده. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په افغانستان کې 23 میلیونه کسان ولږې سره لاس او ګریوان دي او له ډلې 3.5 میلیونه ماشومان سخت خطر سره مخ دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی عادت
زما دوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسې ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 420 22 12 6 41 01
د واتس اپ لاري د ازادۍ راډیو یو اوریدونکو خپل پیغام را ثبت کړی دی در سره شریکو
السلام علیکم د پکتیا ولایت د زمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم زه ازادي رادیو ټول خبرونه په ډیره مینه سره اورم ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د دې اوریدونکو لدی مینې مننه او هیله ده چې تاسو هم د واتس اپ لاري خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړئ او لکه څنګه چې په اعلان کې تاسو غوښتنه شوې ده خپل کیسې او خپل خاطرات په لاندو کې تاسو له موږ سره شریک کړئ هغه به د خبرونه لاري له نور اوریدونکو سره هم شریک کړو اوس هم د صدر ورو د یو شمیر اوریدونکو ثبت شوی پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
مانم ګل محمد وروره د ډن ولسوالۍ څخه ځما تر کومه زموږ ماشونه باندې د غوروره تاسو یو کوشش سره وکي یو د غزواني وکي چې ما دې صرف د نوو پیغام یو دوه درې غاسته دغه کې شپږ میاشتې ماشونه مو باندې په خدا کې د دکاندارانو د پرلاري چیرې دای څه پوره وړي در بدر یا یو بل کومه کر سره وکي یا دې ما خپل ماشونه راکې موږ څنګه وکړو په خدای د دکاندارانو څخه دغه نه درکو سبا درکو هغه بیا وزن دي بیا بل یو چې تاسو اوس موږ اړ یعنی په خدای د وو محمد پورې وړي په خدای کې اورل ورو اړيان پاتې او بل کومه کجره سره وکی چې راغ نه راکی کومه کجره سره وکی موږ په خدای د فکر سره مخامخ دغه موږ پیغام نشر کی چې وروره د طالبانو چارواکي واوري دغه موږ دغه مشبزه مې نه است بل څومره ولا کده یو غوامي مولا کې دی
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شفاور د کلن ګلدین تای سره په تماس کې زمونږ د درخواست چې په افغانستان کې په لکونو شل او شوت مې دین خلک او د الله د اسري لپاره پراته دي زمونږ حکومت د درخواست چې دا سره همکاري کوم هغه خلکو سره شوې دي چې هغه په طالبان سره په جنگ کې یا په درون باندې یا په توګه کټ باندې لګیدل او هغه له مواد مرکب له غو سره به کومه کم کاوه کومه تاسو باندې چې کوم ځای د الله د طرف نشاله وجود او مېب او د الله د اسري زپارو هغه نه چا مواد ورکړي دي نو له په مواد کې به ورکړي دا ته خو دې زغه کړې زکه ویلې ته د غلبې کتاب څنګه جوړول او چې په څنګه بیا په تو پر اکټ بیا په د اوس په 30 بند لګیدل هغه له مواد ورکول زمونږ دا درخواست چې زه خواري کولې شنو مجدري کولې شي هغه د الله د اسري زپارو په کتون کې پراته دي کار دن په مچو کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کوم غواړو او دا نه دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان افغانستان کې هسپتال او ډاکټران او همدارنګه د وینې خو د چا وسنه کې د څه مریضان فاران چې په کوم دي پراته دي او د الله غسنه بل هیڅ څوک نشته دي او هغه د څه مریضان دي چې د مر په سلګي کې پراته دي او داونه د وی د لاسه کیږي دا شان خلکو لپاره سرکاري زوین او د حکومت ته زمونږ دا درخواست کوي دا کم دي لسی دي د واده لپاره دوه لپاره چې د حقیقت کې دا سرکاري شو د خلکو سره همکاري کوم کوشي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د لوبو ډګره لډګره دا خبر لرو چې د استرالیا د کرکټ لوبو پترس کې د ملبورن سٹارز او ملبورن رینګیټس ترمنس لوبه روانه ده البته نتیجې راوتلې ده ملبورن رینګیټس دا لوبه په 5 وکټو ګټلې ده دا لوبه د دې لپاره د افغانانو لپاره د اهمیت وړ ده چې په هغه کې په ملبورن رینګیټس کې د افغانستان د ملي ټیم یو لوبغاړی محمد نبی او کیپټن لوبه کې د دوه ورونو کې شل رنځ ورکړی دي او ظهیر خان هم په دې لوبه کې په څلورو ورونو کې 25 منډې ورکړی دي وکټ نه دی اخیستی خو په رینګیټس کې بیا د افغانستان قیس احمد څلور ورونو کې 33 منډې ورکړی دي او د مخالف ټیم یو لوبغاړی وسوسول دي او په نړیواله سطح د ملي ټیمونو په کچه باندې د نیوزیلند او بنگلاديش ترمنځ لوبه ټیسټ میچ دریم ورځ ودا لوبه درېدلې ده. نیوزیلند 328 منډې کړې د ټول لوبغاړي سوسېدلې ده او بنگلاديش 401 منډې کړې د شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د دې لوبې نن دریم و. بل لوبه ټیسټ میچ د جنوبي افریقا او د هند ترمنځ روانه ده. په دې لوبه کې تر اوسه پورې هند 108 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. جنوبي افریقا برلاسه ښکاري او په دې لوبه کې د هند کپتان ویرات کوهلی نه لوبیشي، هغه